آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر شیر محمد مات سره مرکه اوري.
یاره تسری جامع نن واغونده چې څنګه ښکاری، یاره چې ووینو نن مژم په لمبه کې ګلاب.
سندرغړی عبدالغنی فرهنګ سندرې راوروي او په کندهار کې د موسیقي پر اوسنی حالات راته غږیږي.
د کندهار هنرمندان خو که زه ووایم، یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاری نه لري په وجه د څه شي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل پر هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللای شو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
د باختر گنجینې د لرغونو آثارو نندارتون په سیول کې پرانیستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د چنګاخ په 22مه نیټه په کوریا کې د افغانستان سفیر او د کوریا د ملي موزیم مشر دا نندارتون پرانیست. په دغه نندارتون کې د برونزو له دورې بیا د کوشانیانو تر دور پورې د باګرام، آی خانم، تلا تپې او د فلول د تپې لرغوني آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. تر کوریا لمخه دغه آثار په جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي وو او تر هغه لمخه د 11 هیوادونو په 13 میوزیمونو کې خلکو ننداره کړي وو. په پام کې ده چې د کوریا په ملي موزیم کې تر نندارې وروسته دا آثار د کوریا کونجو موزیم ته انتقال شي. یاد دی چې د دې نندارتون ګټه چې 250,000 امریکایي ډالره کیږي، 45 سلنه به افغان لوري ته سپارل کیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال ساده د هیواد اصلي موسیقي په زیاتې ودی او پراختیا باندې ټینګار وکړ. د باختر اژانس د خبر لمخې د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د چنګاښ د میاشتې په 21مه د اطلاعات و فرهنګ وزارت د موسیقي ریاست وکوت. په دې کتنه کې ښاغلي سادات لارښوونه وکړه چې د دغه وزارت د موسیقي ریاست مسؤلین دي د هیواد د اصلي موسیقي د ودی او پراختیا لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. په دې کتنه کې د موسیقي ریاست هنرمندانو د افغانستان د اصلي موسیقي د ودې په خاطر یو لړ وړاندیزونه طرح کړل چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست د هغو د څېړنو ژمنه وکړه.
پکتیا د افغانستان په سویل کې پروت غرنۍ ولایت دی. سپیرې دښتې او شاړې ځمکې په واز کومې د محرومۍ نارې وهي، خو داسې به هم نه ګڼو چې ګڼې ژوند او مینه په دې مینه کې ساه نه اخلي. په دې ولایت کې ډېر درانه مخور د احساس خاوندان او مینهناک خلک ژوند کوي. ښه شاعران او لیکوال لري چې ډېری یې لا هم نه پېژنو. یو له دغو ځوانانو څخه شیر محمد مات دی. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
کلونه وړاندې یو ځوان د کابل په یو هوټل کې را سره مخ شو. تان ځوان و خو کله مې سي خبرې ورسره وسوې، نو د یو شاعر په توګه مې وپېژاند. ډېره ښایسته غزلې لیکلې وه. هغه غزل سي ځینې بیتونه تر اوسه زما په ذهن کې سته. له ده سره ناست یو، په پیل کې به د ده پېژندګلوي د ده له خولې واورو.
زه شیر محمد نمیږم او تخلص مهد کوم، د پکتیکا ولایت یم، د مرکز شرنی.
مهد صاحب، زه اکثره وخت په مرکو کې یو اصول پلي کوم. هغه دا چې مخکې له دې چې اورېدونکي ستا له نورو خبرو خبر سي، یو غزل دې ورته واورو. څنګه دې خوښه ده؟
مننه. چې په تا نه لیکې غزله، په کوټه کې سړی نور به نوسه کوي، په دې بندیخانه کې سړی څه به مسکای شي ژوند ته، څنګه به په پرې پرې شونډو کړي ترنم د عشق سرود، قصابخانه کې سړی د ده مقتول به سکه ورور وي او بې وزله تربور، که د خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی د زړه سوي وړ دی لکه ګران، د ده مقتول به سکه ورور وي او بې وزله تربور، که د خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی د زړه سوي وړ دی لکه ګران. افغانستان داسې دی، نور به د خپل زړه ښکلي اسنګه در ښکاره کې سړی، چې په جګړه کې شي پیدا او په جګړه کې رالوی څنګه به عمرې دلته څوک په بستره کې سړی د شکر لبو په محفل کې مې وسترګې داسې لکه چې ډوب وي د شرابو په نشه کې سړی ژمی یخنی بېروزګاري په جماعتو کې غیبت له دې نشه ده ژمی یخنی بېروزګاري په جماعتو کې غیبت له دې نشه ده چې بس لاړ شي په چیله کې سړی هسې خو نه دی راپسې د کلیوالو سترګې هسې خو نه دی راپسې د کلیوالو سترګې داسې خو مه یادوه هر ځای په چمبه کې سړی
ډېر ښایسته داسې خو مه یادوه هر ځای په چمبه کې سړی ډېره مننه مهد صاحب د خپلو زده کړو په اړه په پیل کې راته ووایه چې زده کړې دې تر کومه حده پورې رسولي دي
ما په خپل باندې زده کړې د دولسم پورې مې دغلته په مرکز کې کړې دي د علي بابا لیسې فارغ شوی یم د هغه بعد مې د کانکور امتحان ورکو د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم له هغه ځای نه مې تبدیلي راوړه غزنی ته په غزنی کې ادبیات مستقل شو له غزنی نه تیر کال فارغ شوم له پښتو ادبیاتو نه
دا خو ډیره ښه خبره ده سیام شاعري کوي هم د ادبیات ولوستل په دې وروستیو کې پکتیکا خو ډیره داسې سیمه یادیږي لرې پرته سیمه ده او محرومیتونه پکې زیات دي د ژوند کار او طریقه د شاعرانو لپاره څنګه ده
ولا د شاعرانو لپاره خو بیخي نه پیدا کار او طریقه سره غو د ستونزمنه ده خو دغلته د نورو خلکو لپاره هم ستونزمن د کارونه ځکه چې له پوهنتونونو نه خلک ډېر فارغېږي او کاري فرصتونه لږ دي نو په همدې خاطر باندې ډېرو خلکو ته ښه کارونه نه پیدا کېږي
عموم کې د شاعرۍ په اړه راته ووایي په پکتیکا کې فرهنګي وضعیت خو موږ ته معلومېږي د شعر وضعیت څنګه ده پکتیکا
په پکتیکا کې د شعر وضعیت ډېر کمزوری هم نه ده خو بیا هم ښه ده ځکه چې دغه نوي ځوانان کوشش کوي چې بهیرونه جوړ کړي خلک راوبولي د شعر په اړه باندې معلومات ورکړي د کیفیت په اړه په کیفیت ته کار وکړي نو په دې وروستیو کې ښه سوی ده ځکه چې دلته ځینې بهیرونه دي لکه کیژدو ادبي بهیر دلته چې تدریس هم پکې کېږي لیکچرونه پکې ورکېږي موضوعات د ځینو ملګرو لخوا چې د پوهنتون استادان راسره ملګري دي محصلین دي او موږ هم یو
ستونزې به وي بیا هم ښه شعر تاسې کوم شعر ته وایي
موږ خپل باندې ښه شعر هغه شعر ته وایو چې په هنري لباس باندې پوښلی وي یعنی خبرې پکې بربنډې نه وي سوې داخلي ارزښتونه پکې په پام کې نیول سوي هغه شعر ته ښه شعر ویلای سو چې له سمبول استعارې تشبیه او نورو صنعتونو پکې کار اخیستل سوی وي یعنی وچ کلکې خبرې نه وي
مننه یو بل غزل دې ما ورو یا څو بیتونه ولري
د زړو پنوم پټ دې د ښکلیو په سینو کې کاڼي لکه د غرونو د چینو پرنو بو کې کاڼي د یار د سترګو په کاسو کې باڼه داسې شي لکه د شوخو ماشومانو په لیندو کې کاڼي چې ستا نازک بدن او سخت سرګي ته ګورم وایم چې ستا نازک بدن او سخت سرګي ته ګورم وایم چای سار کړي د په دې شایسته شیشو کې کاڼي ژوندون للوړې نه سیلاو دی د ژورې په لور
ژوندون للوړې نه سیلاو دی
د ژورې په لور موږ په کرغړو بې رضا لکه سپو کې کاڼي آتش پېشانې شو د زړه وره نه عشق مهده آتش پېشانې شو د زړه وره نه عشق مهده د بارخو تاوې غورځوي په سرو لمبو کې کاڼي
ډېر ښایسته مهد صاحب د شعر ویلو سره اسوده خبرې سي کوي اسوده
نا شعر ویلو سره لږ اسوده یم
بیا هم تا ته نوبت درکو سي شعر راته وایه ځکه د شعرونه باید اورېدونکي خوند واخلي په پکتیکا کې داسې یو څوک شته سي داسې هنري شاعري کوي
یو څو سلوریزه به ووایم
ولي نه
د سړې زمکه په مړه جسد کې آزادۍ سودا د وطن روح ده د نابودیو په ستر طوفان کې بر روانه بیړۍ دی نوح ده یو بل سوزوري زده ما خو به ویلي چې وخت تیریږي لغیږي تللی یار به هیریږي خو داسې نه دی زه خبره نه وم چې وخت تیریږي غم یې ډیریږي زه د نا اهلو په پاچاهۍ کې شوم لکه تخم تر پښو لاندې تخم چې هر څو غوایي پیمال کې بیرته زرغون شي په ځمکه باندې ژاړې وطنه ستا په دردونو بټې د دښتو کاڼې د غرونو حیران په دې یم چې نه غمیزي افغانان ولې ستا په غمونو
ډېر ښایسته دغه د محرومۍ احساسات او د کابو کېدو وړ نه یي د پکتیکا حالاتو په تاسې باندې کله ماغېز کړی کې نه ده
بالکل اکثره وخت په موږ باندې مغیز کوي. دا یو طبیعي خبره ده چې دغه د محرومۍ اغیز په ټولو انسانانو باندې وي او یو ډول له روحي تکالیفو سره یې مخ کوي.
پکتیکا کې ډېرې پېښې کېږي، دغو پېښو هم تر تاثیر لاندې راوستی او شاعري باندې دې اغیز کړی که نه؟
بالکل، زه دغسې پېښې ما ډېرې تصویر کړي دي او دغسې پېښو زه تر تاثیر لاندې راوستی یم. لکه یو شیر ما والیبال ته لیکلی و، مخکې چې په والیبال کې چاودنه وشوه
سلو کسو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، 50 کسه پکې وژل شوي وو. فکر کوم
بالکل دا آزاد شیر ما ورته لیکلی و. د والیبال یارانو، زما د خوښې لوبه په وینو تکه سره ده، ما ته به نور د والیبال د لوبې ست نه کوئ، بس نور ما ته دغه لوبه په زړه پورې نه ده، چې په دې لوبه کې له کومې ورځې بم وچودی او د لوبغاړو له تنو سرونه لغه سپین پندوس کې مخ کې جک شول چې دوی پرې لوبه کړله او دوه بې جسده پشي له وینو رنګ توپ سره یو ځای پرتې. ما ته هغه په وینو لژن بې جسده پشي د کوم زرنې ښکارېدې، اوس د دې لوبې له سپېرو لوبغالي د هغه ځوان د وینو بوی راځي. هره شیبه مې په لیمو کرغړي د پرونۍ پېښې تصویر یارانو.
ډېره مننه. دا حالت د وطن خامخام په انسان یا په حساس انسان، شاعران حساس انسانان ګڼل کېږي، په داسې حساسو انسانانو باندې خامخا اغېز کوي، خو په داسې حساسو شرایطو کې هم مینې ته وخت پیدا کوي که نه؟
بالکل، مینې ته هم وخت پیدا کېږي ورسره، خو اکثره وخت چې په ذهن باندې دغسې پېښې ډېر تاثیر کوي نو لومړی همدا تصویرېږي او د شعر اولنی مواد تشکیلی.
خام مواد به دا تشکیلی څنګه د مینې ته د کوم مشاعري کړې که دینه ده؟
بالکل، کله کله مینې ته هم شاعري کوو، مینه هم حق لري.
یو څه درنه اورو د مینې په اړه.
یا جنۍ څه کوې په ټکنده غرمه کې ګلاب، ګنا دی نه لېږي څوک چاته په روژه کې ګلاب، یاره ته سرې جامې نن واغونده چې څنګه ښکاري، یاره چې ووینو نن مژم په چمبه په لمبه کې ګلاب، یاره تسری جامې نن واغونده چې څنګه ښکاري، یاره چې ووینو نن مژم په لمبه کې ګلاب، د رقیبانو زړونه چوي زره ترک چې خیژي، مسک 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 د زلفو د ولول په غرغره کې ګلاب. بس همدا یو څو بیتونه وو د مینې په باب.
ډېره مننه. په خپله د دې پکتیکا وضعیت داسې تر تاثیر لاندې، تر داسې یو اغیز لاندې، داسې ټول خلک چې ویني دوی به فکر کوي چې دلته د فضا نه سا وتلې ده، دغه تاثیرات په عموم کې د شاعرانو په عاطفا اغیز کوي نه کوي؟
محیط حتما اغیز کوي او مستقیم اغیز کوي. لکه په روانشناسۍ کې چې سړی وایي چې په ماشوم باندې د دریو شیانو تاثیر مستقیم مني، چې محیط ته، لیډرشپ ته او اقتصادي وضعیت ته، نو بالکل حتما په شاعرانو باندې، په عاطفه باندې، په احساس باندې دا مستقیما تاثیر لري، چې د شاعرانو اقتصادي وضعیت هم ښه نه وي او دغلته حالات هم نورمال نه وي، محیط هم نه وي سم، نو او اداري نظام هم سره مفسد غوندي لږ لږ، دا خو له برهره روان دی هر څه، نو دا په ټولو انسانانو تاثیر لري، نو په شاعرانو چې تر نورو لږ اساس دي ډېر لري.
څنګه کتاب ته لاسرسی لري په پکتیکا کې؟
بلې، دلته کتابونو ته وو لاسرسی لرو. یوه کتابخانه ده د مجاهد کتاب پلورنځي په نوم باندې، چې په وخت باندې او ښه کتابونه باکیفیته کتابونه رسوي.
کوم کتابونه ډېر لولې که دا راته ووایې د کتابونو د لوستو په اړه؟
زه خو اکثریت شعرونه لولم او په دې وروستیو کې کله کله څېړنیز کتابونه او تاریخي کتابونه هم ورسره لولم.
چا شاعري دې ډېره خوښېږي؟ ته وایي شعرونه لولم، ډېر شعرونه به دې لوستې.
د کاروان صاحب شعر مې ډېر خوښېږي، د درویش دوراني صاحب شعرونه مې ډېر خوښېږي، پروفیسر صاحب درد او داسې نورو.
ډېره مننه. خیر سه که پیغام دې مراته وایي ځوانو شاعرانو ته، چې پکتیکا کې ستا غږ اوري او په افغانستان کې ستا غږ اوري، افغانستان نه بهر ستا غږ اوري.
زما پیغام ځوانو شاعرانو ته دا ده چې مطالعه دې وکړي او بل چې لوشعاري شاعري نه دي لاس واخلي او د شعر د بهرني ارزښتونو په ځای د داخلي ارزښتونو ته پاملرنه وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کندهار ولایت محلي سندرغاړی محمد غنی فرهنگ وایي کومه موسیقي چې نن سبا د غربي موسیقي په نوم مشهوره شوې ده، د دا د غربي موسیقي په اساساتو برابر نه ده. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی له ښاغلي فرهنګ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي رادیو ډیرو ګران اوریدونکو د یو محلي سندرغاړي سره بانډار لرو. دا سندرغاړي محمد غنی فرهنګ نومیږي. دی د کندهار نه بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم زیات مینوال لري. ښاغلی فرهنګ صاحب، ویل کېږي چې د کندهار موسیقي یوازې په کندهار کې محدود نه ده، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم مینوال لري. تاسو سندرغاړي یاست، د کندهار څخه د باندې یو چا ساسو د سندرو غوښتنه کړې ده او یا هم دعوت کړی یاست؟
ټول د کندهار هنرمندان تلب سوي ولایتو ته د افغانستان اورې کنسرټونه ورکړي دي، اورې مینوال لري. داسې نه چې شخصا یوازې زه غوښتل سوی یم، دا ټول هنرمندان غوښتل سوي دي. د کندهار مینوال لري، په هر ولایت کې هر هنرمند خپل مینوال لري، خپل شوینده لري، خپل غوږنیونکي لري.
هغه وخت چې تاسو طبعا کوچنیان واسه او په یادی ژمو، هغه ساس په وخت کې کم سندرغاړي ډیر مشهور وو او په کندهار کې دغه خلکو دغه کنسرت ورتللی یا غزلې ډیر اوریدلې؟
د کندهار هنرمندان خو کزو وایم، یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاری نه لري. په وجه د چی شي داسې و چې دلته په هغه وخت کې د موسیقي تعلیم ډیر کم و، موسیقي ډېر روش نه درلودې. لکه اوس چې موسیقي ډېره ترقی کړې ده، ډېره پرمخ تللې ده، مګر دوی په د خپل خوش آوازوي باندې، په د خپل آوازو باندې دا خلک متاثره کړي وو، په د خپل طرزو باندې، په د خپل آوازو باندې. یعنی دا هر یو خپل خواهشمند درلودل، دا هر یو خپل غوږنیونکي درلودل، هر هنرمند ټول خوشاوه. داسې نه چې اوس خاص یو هنرمند وو. سیدی عبیدالله جان، خدای پاک پر ورحمیږي، په سلو کې د شپېتو کس خوښ شو، شاه محمد بیا په سلو کې د پنځوس کس خوښ شو، سید محمد بیا په سلو کې د سلویش کس خوښ شو، ولی محمد بیا په سلو کې د اویاو کس خوښ شو، عبدالروف هم خدای دې ژوندی لري، هغه هم بیا په سلو کس کې د اتیاو کس خوښ شو. دا ټول هنرمندانو، دا ټول هنرمندانو خپل غوږنیونکي درلودل، خپل علاقمندان یې درلودل.
تاسو خپل هغه وخت د چا کنسرتونو ته ورتللاس او تر اوسه پورې د کوم هنرمند سندري خوښوي او اوري؟
زه په خپل یو عادت لرم، زه چې هر یو غزل وای، هر یو هنرمند یې زه اورم. زما په خپل دغه طبیعت دی، زه ټول هنرمندان اورم. زه په خپل عادي هنرمند یم، زه خوایم. زه باید نور وارم چې دوی څه وایي. هنرمند باید نورې واوري، هنرمند باید نور هنرمندان واوري. ټول هنرمندان زه اورم، ټول هنرمندان چې په دکاندار کې موجود دي، پهلن چې ژوند دي، خدای دې ژوند ورکړي ټول ته. دا ټول هنرمندان سر زما علاقه لرم، مين ور سره لرم، او می خوښ چې او غوږ ورته نیسم، او می اورم.
غواړو ساسي وسندره واورو او دغه سندره په باره کې معلومات راکړي.
او سندره خو به درته وایم، تاره ټول ټپیره تو وای،
ټپیره ته وای،
ټپیره تو وای. دام د پښتنو دودو انانات ډیر وخت څخه تاریخ لري، ټپی به درته وایم.
مهرباني.
خال دی وهاوي خبر دین کړم، خال دی وهاوي خبر دین کړم، نا خبره کې د سلګو شندو سرونه، نا خبره کې د سلګوي شندو سرونه. جانا جسمات او مرور کی، جانا جسمات او مرور کی، دتنج خالف چھڑو جدا غوام، دتنج خالف چھڑو جدا غوام.
کاکړی غاړي د لنډوي ترڅنګ همره مینوال لري. طبعا تاسو به کاکړی غاړي مویلي
پدمو ویلي
د کندهار په ساته د کوم سیمه خلک ډیر کاکړی غاړي خوشوي او یا په مجموع کې د افغانستان د باندې یا په افغانستان کې؟
په افغانستان کې کاکړی خو د ډیر وخت څخه تاریخ لري. دا ټپی او کاکړی بیا په پښتنو سیمو کې خو به بیخي د وخت څخه ډیر تاریخ لري. دغه پاس علاقه ډیر خوشی او اوس په زمر په داخل د کندهار په شهر کې ډیر مینوال پیدا سوی دي.
د چی شو د ټپو کده کاکړی
هم د ټپو هم د کاکړیو
یو دوی درې کاکړی غاړي به واورو.
خود په واړو ستر خود
یا جواب را کګرانو، یا می بنگړی بنگړی کدلا سو، یا می بنگړی بنگڑی کدلا سو یامی بنگڑی و دیوال تمی جنل ستا ده واده واده تکان که دل ستا ده واده واده تکان که دل ستا ده واده رب زور جی زور ور دی گران زما زما سمر ور دی گران زما زما سمر ور دی گران زما ماو گران چی بیلوی پرتن جی اور اور واخلی کالی پرتن جی اور اور واخلی کالی پرتن جی اور گران وکه تور کالی و مات دیر دیر خون را کوی و مات دیر دیر خون را کوی و مات دیر سپین کالی لک مولا یاری جین نکیج پخلا یاری جین نکیج پخلا یاری جین منسکوام سرگی پتا کی خدای بچو سوند سزارا کی خدای بچو سوند سزارا کی خدای بچو
تاسی د موسیقی د پرمختګ خبره وکړه چې تاسو ول پرمختګ سوي تابا په هر برخه کې پرمختګ سوي په موسیقی کې څه ډول پرمختګ سوي
په موسیقی کې ډیر پرمختګ سوي دی په خوا چې و په کندهار کې موسیقی چې و دغه هنرمندان چې و داسې هنرمندان و چې دغه خپل کار جم نورمال مې دی چې زه په کوم پرده کې غزلی وایم خو مقصد چې ارمنیا نواز به پرده ورته ونیول د ده آواز که و په هغه ځای کې و که به نه و مقصد د الله پر کاوه غزله به یې ویل که و پرده زور و که به یې درده کښته خو مقصد ده ویل اوس خو ماشاءالله ټول هنرمندان چې راواخلی په کندهار کې په خپلو کرجو پوهېږي او بیا داسې هنرمندان شته دا دی بشیر جان کندارۍ صاحب ناست دی نور داسې کسان ډېر ناست دي چې په موسیقۍ باندې اوس ډېر باخبره دي په هغه اساسي موسیقي باندې اوس ګرد شیان یې په ګرامر زده کړي دي پخوا د ګرامر حساب نه و په کندهار کې د موسیقۍ چې په ګرامر جدي موسیقي یو مقام جدي په دونه په ثبوت ورسوي چې دغه پلانکۍ راغ دی دغونه سور دی یا د پلانکۍ ټاټ دی یا په خپله ټاټ دی دا پوخ ټاټ دی اوس ټول یې په ثبوت په ثبات رسوي چې پوښتنه ځینې وکړي چې ته څه شي وایې دی وایي بیرمي وایم چې تور ته بیرمي څنګه راغ دی دی درته وایي چې دا سمپورن راغ دی دا پوخ ټاټ دی
تاسو د زده کړو خبره وکړه په خوا په کندهار کې د موسیقي د آلاتو د زده کولو یا په مجموع کې دغه هنر ته د راتګ په برخه کې امکانات موجود نه و روزنیز یا ښوونیز مرکزونه نه و اوس په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په کندهار کې د موسیقي یو کورس خلاص کړی دی د دغه کورس اغیز عملاً لیدل شوی
ډېر لیدل شوی دی داسې خلک و چې ما لیدلي و چې دغه شهباز چمیم نو زده د رباب چې د رباب شهباز څنګه په لاس کې نیول کېږي اوس هغه هغه نغمې ږغي خو دغه یې نتیجه ده د دې کورس
یعنې داسې کورسونه نورم چې خلاصې ګټه لري
باید دا یې د ټول عمر دپاره یي دا باید د درو میاشتو دپاره نه یي
په کندهار کې دا خاناکاوې دي او په مجموع کې تاسو دلته دفترونه لري مرکزونه لري دلته د ځوانانو دلچسپي څنګه ده ځوانان راځي چې غواړي علاقه ولري زده کړې وکړي په دا برخه کې موسیقي زده کړي خپله غزلې ووایي
خو ډېر خو ما په مخکې م تا ته وویل چې مال د کندهار خلک ډېر د موسیقي سره علاقه لري مګر خو داسې کسان شته د پامیل تر فشار لاندې دلته نه شي راتلی موسیقي یې خوښه یي چې وایي زه یې زده کړم نه دلته خو نو موسیقي هم داسې بل رقم معرفي ده خلکو ته نه
یعنې اوس هم په خلکو کې دا شته چې موسیقي خوښوي خو موسیقي کوي نه
خو داسې دی زه به تا ته یو خبره وکړم د کندهار خلک چې ټوله چې دي خو ما درته وویله چې مال د هلکه څه نیولې در ځوانه در سپین سرې در ځوانې در سپین ږیرې دا ټوله د موسیقي شوقیان دي د دا ټوله موسیقي خوښه ده صرف د دوی هنرمند بیا نه دی خوښ که هنرمند د ده خوریی و یا د ده وراره بیا د ده نه دی خوښ مګر هنر یې موسیقي یې خوښه ده موسیقي یې خوښه ده مګر هنرمند یې نه دی خوښ مګر چې موبایل یې راوکاږې مومرو بیا خاص د موسیقي یې ده
تاسو د کندهار د باندې ولسوالیو ته هم ځئ په هغه سیمو کې چې د جنگ خطر وي یا هلته ډېر دولت نفوذ ونه لري هغه سیمو ته هم دعوت سوي یاست خلکو غوښتي یاست
خو خلکو غوښتي یو خلق غشتي خاص مش د امنيت په وجه نه تللي کبه هم الته مش امنيت داسي وګنو چې الته امنيت سره حتی که په سولې کې ویش په امنيت لا بیا مو غزای ته ځان رسولي د خپل منوالو په وجه سره
ډیر زیات مننه غواړو بیا ستاسو یو غزل واورو
الا درکړي توري بوري شایسته سترګې دي ځان بساتې د ډیر خلکو تر پسې سترګې دي ځان بساتې د ډیر خلکو تر پسې سترګې دي پلو پزان پو سیران غاڑا چلکو روزی پلو پزان پو سیران غاڑا چلکو روزی در تن ولی ٹولکلی او کچھ سترگی جی جان بسا کے در دیر خلگو در پسی سترگی جی جان بسا کے در دیر خلگو در پسی سترگی جی لادر کڑی توری بوری شایستی سترگی جی زن بسا کے در دیر خلگو تر پسی سترگی جی زن بسا کے در دیر خلگو تر پسی سترگی جی
دیر زیادت منن مخیل دی چی پروگرام پایت ورسو تاسی اسم پروگرامون تزی او دلته پکنده هار کې د افغانستان په نور سیمو کې غربي موسیقي هم رواج موندلې دي غربي موسیقي هم خلګاوري ډیر چې محفلونو ته دعوتېږي دا اوس خلګ د کوم ډول موسیقي غوښتنه کوي
موسیقي خو اوس پکندار کې وبله بڑا غورګ او کم خلک چې دا غوای شوې دا غربي موسیقي ده دا غربي موسیقي نه ده دا دي شوې موږ غربي موسیقي کو دا غربي موسیقي نه ده په قانون سره کوي هر سړی نرا سره ته دی زدان په دفتر کې ناشن دی جراس زې په ثبوت تر ورسوم چې ته غربي موسیقي کې دا غربي موسیقي نه ده دا لایبالا موسیقي ده غربي موسیقي ته د مزایر کې واوره چې په دا غربي موسیقي پکې سوي ده دا لایبالا موسیقي ده دا غربي موسیقي نه ده خو بیا هم خلک د اتنو په واجو درکسو په واجه علاقه ورسره لري
تاسو خپل پروګرامونه ته ځي کوم موسیقي کې سندري وایي
زخ په خپل کدرته وایم خو ما درته وویل چې مال دا کار چې دی اوس یو بزنس بڼه غوره کړې ده حتی داسې پروګرامونه راځي موږ په غربي موسیقي کې یو لاستانیه وایو اصلا ما په خپل شرقي موسیقي ده د شرقي موسیقي سره علاقه لرم تشویقوم علاقه ورسره لرم نور هم د شرقي موسیقي ته تشویقوم چې دغه اصلي موسیقي ده خو د مجبوریت په اساس که داسې پیښ شي په یو محفل کې چې وایي موږ ډانس کوو یا اتڼ کوو یا داسې یو خو مقصد هغه په کیبورډ کې اړتم دی هغه سره چالان خو بس لایبالا غزلې دي نور غربي موسیقي نه ده ماز لایبالا موسیقي ده چیز یورتوای غزلې چیز یورتوای وای دا غربي موسیقي ده
د ورسی پښتنې په توګه د کندهار پر زیاتره هنرمندانو دا انتقاد کیږي چې دوی د شعر په انتخاب کې دقت نه کوي ممکن دا خبره تاسو موریدلې
صرف ما خو زما پیغام دی هنرمندانو ته اول میزان ته هنرمند باید خواننده باید اول شعر انتخاب کی د شعر پر بغل باید هغه ته کمپوز وتړي هغه کمپوز باید د شو موسیقي پر بغل باید وویل سي دا د هنرمند لو کامیابی ده لوی شی د شعر انتخاب
سپ سر لای بیا شایستا سو کندهار په ګلو سانګی جټ کیکړه خاوند نانار په ګلو سانګی جټ کیکړه خاوند نانار په ګلو سپ سر لای بیا شایستا سو کندهار په ګلو
دا وازو په واره کې مخایي څنات اورېدلې وی خلق وای اوازه به څنوي بوټي به شماله نه خوري معمولا دا او کسانو په باره کې اوازه ډيري اوروچه مشهور او کارونه یو څه مرموز وي د افغانستان په پخوانیو شاهانو کې ډيري کیسې په عبدالرحمن خان پسې جوړې شوې دي په دغو کیسو کې یوه د سره چوک د اوازه کیسه هم ده ځینې وایي چې د شاه کسانو به د خلکو ترمنځ چې په چوک کې به راټولېدل یوه اوازه خپروله او په سبب یې د خلکو نظرونه معلومول چې خلک څه وایي په دغو کیسو کې یوه دا هم ده چې شاه چېرته لښکر استاوه مازدیګر کوم چا ورته ویلي وو چې سبا مو نیت دی چې حرکت وکړئ شاورته ویلی وو چې تاسو څه خبر شوي. دا وازو خبر سړی ورته ویلی وو چې جناب نن سهار په چوک کې آوازه وه. د نن ورځې نقل مو هم د یوې آوازې په اړه دی. فرشته مرسلې راوروي.
تر ټولو تیز آس په پخوا زمانه کې یو بوډا پاچا آواز وکړ چې د دنیا تر ګردو ګړندی آس څښتن شي. مختلف کسان یې پسې واستول او ورته یې وویل چې که مو پیدا کړ نو له زرو طلاو هم ورته تیر یم. د پاچا کسان په تر ټولو چټک آس پسې درې کاله سرګردانه وو. هر ښار ته لاړل او هر چا ته یې وویل چې پاچا په داسې آس باندې ان له زرو طلاو هم تیر دی، خو تش لاس راستنه شول. پاچا ډیر خوابدی شو. په دربار کې د ویرې او خپګان چوپتیا خپره شوه. په دې منځ کې د دربار یو نوکر چوپتیا ماته کړه. ویل صاحب، د دنیا د تر ټولو چټک آس موندل زما په غاړه، خو پیسې به اوس لاره کوي. پاچا ورته وویل، زه بوډا یم، زه پوهیږم چې ډیر عمر نشم کولی. ما ګڼو کسانو ته وویل، خو هغو په درېو کلونو کې پیدا نه کړ. ته که څو کاله پاس آس پیدا هم کړې چې زه نه یم، زه به څه کوم؟ نوکر ورته وویل، صاحب، که خدای کول په میاشت کې دیننه بعد د دنیا تر ګردو چټک آسونه د دربار په طویله کې ولاړ وي. پاچا د سرو زرو زر سکې ورکړې او نوکر رخصت کړ. اونۍ لا نه وه تېره چې نوکر له یوې کڅوړې سر راستون شو او د پاچا حضور ته ورغی. نوکر له کڅوړې د یو مړه آس سر راوویسته او پاچا ته یې وویل، دا د تر ټولو ګړندی آس سر دی چې ما د مرګ په وخت کې ومنده او په 1500 طلاو مې واخیسته. پاچا له قهره ورباندې چیغه وکړه، کم عقله، ما خو د ژوندۍ آس درته ویلی وو، تا د مړه آس په سر 1500 طلاوې ضایع کړې دي. نوکر وویل، صاحب، چې یو ځل دا وزه خپره شي چې پاچا د تر ټولو چټک آس د مړي سر هم په 1500 طلاوو رانیولی دی، بیا به د هر چا زړه ته ولویږي چې پاچا تر ګردو چټک آس باندې په رښتیا زر دانې طلاوې ورکوي. نور نو غم مه کوه، آس به پخپله پیدا شي. په دومره لوړه بیه د مړه آس د سر د رانیولو خبر د سترګو په رپ کې د دنیا کونج کونج ته ورسېده او میاشت لا نه وه تېره چې د یوه په ځای درې تر ګردو چټک آسونه خپلو څښتنانو په خپل دربار ته وروستل چې زر زر طلاوې ورباندې واخلي.
درنو اوریدونکو، د ادبي بحث نوې لړۍ مو د شعر په اړه ده. شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل برا سره وی. ښاغلی درمل، په نننی بحث کې د شعر په تعریف او هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللی شو. ډاکټر صاحب، سلام.
ډېره مننه عمان صاحب، تاسو ستلیم شئ، په خیر راغلئ.
ډاکټر صاحب، د شعر ډېر مختلف تعریفونه سوي دي. لولا هم د شعر په ارتباط باندې واحد تعریف چې ټولو ته د منلو وړ وي نست. هر څوک، هر شاعر تقریبا، هر شاعر هم نه، خو هغه چې ځانونه ته یو څه وایي شاعران، بیا یې خپل وار ځینې تعریفونه هم کړي دي، خو بیا هم ځینې عناصر پکې داسې دي چې هر یو یاد کړي دي، خو یو څه کم کړي، یو څه زیات کړي دي. شعر مو څنګه تعریف کړه؟
د لارنس پرین په نامه یو انګریز کرکتونکی یو شاعر دی، د هغه یو کتاب دی د شعر او شعري عناصر په نوم. هغه وایي چې شعر د ژبې همرا لرغونتوب او عمومیت لري. رضا برهانی یو مشهور ایرانی کرکتونکی دی، هغه وایي چې شعر تر اوسه پورې تر ټولو زیات پیژندل شوی او ناتعریف شوی شاعر دی. د دې تعریفونو د ګڼوالي علت دا دی چې شعر ته مختلفو خلکو یا د مختلفو هنرونو او مسلکونو خلکو ورکتلی دي. مثلا فیلسوفانو، دیني عالمانو، خپل شاعرانو، عامو خلکو، د شعر مینوالو، اوریدونکو. که شعر داسې یوه کوټه پرس کو چې یوه لویه ماڼۍ ده او دا د ټولنې مختلفې طبقې په یو یو کونج کې ورته ولاړې دي، د هرې زاویې نه یې ورکتلي. د خلکو د طبقو ګڼوالي او د شعر پیچلې بڼې د شعر تعریفونه ګونګي کړي او حتی ناممکن کړي دي. یوه بله ستونزه دا ده د شعر په تعریف کې چې شعر په ځای ولاړه ښکلا نه ده. نن مثلا زه که تاسو زمونږ کلاسیک شاعري په پام کې ونیسئ، د هغې معیارونه یو څه دي. کله چې پخواني شاعران، خوشحال بابا یا پخواني کرکتونکي شعر تعریفوي، په مغو بنسټونو تعریفوي، په مغو معیارونو تعریفوي چې د دوی په زمانه کې دود وو. خو وروسته شعر نوره نوې څانګې وریښې کوي. داسې یوه ونه د چار ورځې یوه نوې څانګې ریښه کوي. دغه مشکلات دي چې د شعر د یوه ټولمنلي تعریف مخه یې نیولې ده. خو بیا هم که موږ د شعر خو د تعریفونو په تاریخچه باندې یو نظر وکړو. دغه تعریفونه لکه ته چې ویل د یوې زاویې نه شوي، ځینو خلکو په شعر کې یو عنصر مهم ګڼلی. مثلا ځینې خلک وایي شعر تخیل دی، ځینې وایي نه وزن او قافیه دي، ځینې وایي احساس او عاطفه دي، ځینې مثلا وایي فکر یا مضمون شعر دی، او ځینې بیا دغه ټول عناصر سره یوځای کړي وایي که په یو شعر کې دغه ټول عناصر موجود وي بیا شعر کېدای شي. تر ټولو یو پخوانی نظریه چې زموږ په ادبیاتو کې په کره کتنه کې موجود دی، هغه د اپلاتون نظریه ده. چې اپلاتون په پخوانی فلسفه کې یو دود و چې د یوې پدیدې دپاره څلور علتونه وضع کول، یو مادي علت، یو غایي علت، یو سوري یا شکلي علت او یو فایلی علت. مثلا دا میز د زما ست مخته خې د دې میز مادي علت لرګای دی، یعنی د څه شنه جوړ شوی، ماده یې څه شی دی. فایلی علت چا جوړ کړی، دا نجار دی. سوري علت یعنی شکل څه شی دی، دا مثلا مستطیل شکل لري، مربع شکل لري، کوم هندسي شکل لري، دا د دې سوري یا شکلي علت. او غایي علت یا د دې میز موخه څه دی چې مونږ کار ورنه واخلو یا لیکل ور باندې وکړو یا هر څه شوان ور باندې کېږدو، دا غیلی علت. اپلاتون به ویل چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی، او دا که څه هم هغه د شاعرۍ مخالف سړی و او وروسته یې خپل کتابونه د شاعرۍ سوځولي وو او د شعر په اړه ډېر جدي انتقادونه هم کړي دي چې حتی تر اوسه پورې ځینې کره کتونکي لګیا دي د هغه ځوابونه وایي. خو دا خبره ډېره زیاته وزن لري چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. د ده یو انتقاد دا و چې شعر ډېر دی کار شاید ځکه نه دی چې د ده په فلسفه کې د مسل یا د ایډیا په نوم یو تصور و چې موږ چې په دې نړۍ کې څه شی ګورو دا د یو څه شی کافي دی، یو اصل یو عکس دی.
وایي دی د یو سمڅې یا د یو غار مخې ته ودرې، سیوری یې د غار دننه و او دی بهر ولاړ. وایي ویلی چې موږ په دې دنیا کې داسې لکه د غار دننه چې زما سیوری ده.
د به ویل چې شاعران هغه د سیوري د غار په منځ کې چې کوم سیوری دی زما د هغه تصویر کوي، هغه زما کاپي دی. په دې لحاظ شاعران د کاپي کاپي کوي او دا دویمه درجه کار دی. او یا ټیکه بل انتقاد دا و چې شاعرۍ کې د اخلاقو بحث نشته، د اخلاقي فلسفو. او یو بل مسله چې د پرزنټ کول هغه دا و چې د ویل چې د شعر فایلي علت هم شاعر نه دی، شاعر ته باید کریډیټ ورنکړو. دا د هنر الهه دی چې د دوی په خوله کې داسې خبرې ورکوي. دوی خو غریبان ساده شډل بډل خلک دي، دوی په خوله ولې داسې ښکلي خبرې راځي؟ بیا وروسته د شاګرد درستو د بوتیقا یا پویټیکا یا د شاعرۍ د فن په نامه یو ډېر مشهور کتاب لري. په هغه کې د خپل استاد د خبرو ځینې ځوابونه هم ویلي او د شعر د کاپي استدلال هم کړی چې شعر کاپي کوي، خو هغه کاپي چې موږ په کامره کوو یا سیوری او یا عیني کاپي، د شعر کاپي دغسې نه دی. شعر داسې کاپي کوي چې په هغه پدیدې کې چې د څه شي کاپي کوي هم یو څه ور زیاتوي او یو څه کموي. د نوې کاپي چې هم هغه پخوانی شی دی هم نه دی. د دې نه وروسته ډیرو اسلامي عالمانو او متکلمینو او ډیرو خلکو د شعر تعریف نه کړي، خو کدا راشو یو وروستای تعریف چې زمونږ په زمانه کې ډیر دود شوی، هغه دا دی چې شعر په هنګینه ژبه کې د عاطفې او فکر له تړون څخه رغېدونکی شکل دی. په دې تعریف کې که مونږ تاسو د تعریف له اوسپړو ډېر لوی بحث ورنه جوړېږي. مثلا په دې تعریف کې آهنګ راغلی، ژبه راغلی، عواطف راغلی، تخیل راغلی، فکر راغلی. دا د شعر عناصر دي. عناصر زه بیا یو ځل وایم: تخیل دی، عاطفه ده، فکر ده، آهنګ ده، او ژبه ده، او شکل دي. دغه عناصر ظاهریږي به په ژبه کې او ژبه به هنګي نه وي. نو په دې لحاظ که دغه تعریف زمونږ په کره کتنه کې چې لخه مرغه دود شوی دی او لا نور هم دود شي ورباندې وپوهېږو، موږ سره د شعر پېژندنې په برخه کې مرسته کولی شي. مثلا زه په یوه وړه بلکه کې دغه عناصر تشریح کوم. د استاد پسرلي یوه وړه څلوریزه ده، ربایي ده، چې څه بې مطلبه مظلون غاړو، په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، د ژوند د بست هم دوی دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دا یوه څلوریزه ده چې موږ تاسې د شعر د څلور پنځه ټوله عناصر پکې موندلی شو. د تخیل نه به را شروع کړو. تخیل دې ته وایي چې زمونږ په ذهن کې، زمونږ په حافظې کې د شیانو د پدیدو د بهرني محیط یو کاپي پاتې کیږي. موږ چې څه شی درکوو د خپلو حواسو د لارې، که آوازونه دي، که بویونه دي، که خوندونه دي، که هر څه دي، دا ټول موږ د بهرني محیط سره د خپلو پنځو حواسو یا د شپږو لسو حواسو په واسطه تړل شوي یو. چار څو دي ځینې کرکتونکي ارواپوهان وایي چې نه د انسان حواس ګڼ دي، بیروني او دروني هم پکې شته. د دې حواسو د لارې چې موږ هر څه حس کړي هغه خپله نه، د هغه یوه کاپي یو تصور زموږ په حافظه کې پاتې کیږي. بیا تخیل راپاڅېږي د دې کاپیو یا د دې تصوراتو ترمنځ چې د بهرني محیط نه موږ اخیستي دي، کاپي کړي مو دي د خپلو حواسو د لارې، د دې یوه کاپي هلته په حافظه کې د یو لوی ګودام یا د لوی ذخیرې د سټوریج په شکل پاتې کیږي. تخیل راپاڅېږي د دې دوو عناصرو ترمنځ، د مشابه عناصرو ترمنځ یا د مخالفو یا د هر رقم د یو رابطې په واسطه دوه عناصر سره یو ځای کوي، یو نوی شکل او ترکیب ورنه رامنځته کوي. اوله خبره دا چې د تخیل تصویر چې ده هغه به د ترکیبي شکل ولري،
کټ مټ هغه شی نه دی.
بل دا چې د آئینی پدیدو د ذهني تصورات نه یو ځای شوی. مثلا په دې څلور ورځې کې چې مو ویل استاد وایي چې د ژوند د بست هم دوه دروازې وي، په یو راغله په بل لاړ. دلته د ژوند بست چې ده د تخیل جوړ کړی. ولې ژوند یو پدیده ده ذهنی یا مجرد پدیده چې زمونږ په ذهن کې یو تصور شته، هغه تصور دا دی چې موږ اوسې لومړی نو بیا ژوندی شو بیا به نیست کیږو، یعنی درې پړاوونه لري، نیستی، هستی او نیستی. استاد پسرلی دغه پړاوونه د بست د کلا سره تشبیه کوي. د بست کلا یوه دروازه یوې خواته لري، بل بلې خواته، او په منځ کې د بست کلا دی. استاد وایي د هستی چې دی دا د بست د کلا منځ دی، یوه دروازه د نیستۍ یوې خواته دی، بله دروازه د نیستۍ بلې خواته، دواړو خواو ته نیستي دی. د دې ژوند او د بست د کلا ترمنځ دغه مشابهت او د دغه دواړه سره یو ځای کول، په یو بل کې مدغم کول او یو مرکب تصویر ورنه جوړول د ژوند بست، دا د دې شعر د تخیل برخه شوه. د دې شعر د عاطفي برخه دا ده چې موږ او تاسو نه وو، هیڅ اختیار مو نه درلودو، بیا به اختیار ژوندی شو او بیا به اختیار په دې ژوندی پاتې کېدو کې موږ اختیار نشته، بیا به مرو. دا څه مطلب؟
او بل یو شی چې زموږ په دې فولکلور کې ستا ده، دا خپله د بوست کلا چې ده، دا د دې انتخاب کوم څه چې د انتخاب کړی دی د مایوسۍ په لیکت کې په مجموع کې ډېر عجیب اغېز.
بالکل، دا د دې عاطفي برخه ده او د فکر برخه ده چې مثلا استاد ژوند ته د نوې زاویې نه ورکتلی چې ژوند د شاید چې مجبورن به نوې مجبورن مجبوند کیږي او مجبورن مزې په دې کې ستا اختیار نشته. د اهنګ په برخه کې د دې وزن غمګینی خپل د مایوسۍ انتقالوي. مثلا د لس لوبه دي په منځ کې یو سکته پکې راځي، د موت موت وزن د دې ته پاتې کیږي چې لکه یو ډیر بوډا او سپینګری سره چې د ژوند ډیرو اوږدو تجربو نه وروسته ناست وي او یو کس ته په ستړي سره خبرې کوي، او د سپینګرو او یا د ډیرو عمر په کسانو کې اکثره د استما تکلیفې دي، څه بندې تکلیف یې موږ په طبابت کې وایو چې هغوی یوه جمله مکمله نشي ویلی، جملې موتې موتې وایي. دغه وزن د دې حالت په تصویر کې مرسته کوي، یعنی د دې وزن توافق د موضوع سره د بله په شاعرۍ کې لوی خبره دی. د ژبې برخه ته که تاسې راشئ، شاعر مثلا وایي چې په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، دا د پسې کلمه یو ځل په یو سیلاب کې ادا کوي، بل ځل په دوه سیلاب کې. مطلب دا د لهجې سره یا د عامیانه ژبې سره ډېر نږدې دی. بل دا چې د ولسي او فولکلوري اندونو سره اشنا دی. د بس د کلا په اړه موږ تاسې د پتی خان او د رابیا نکل لوسه، او د شکل برخه، د شکل د مخې شکل دی ته وایي د شعر چې موږ تاسې د قلبونو ور باندې بالکل چې کومه ربایي دی، کومه غزل دی، کومه مثنوي دی. دغه شعر د څلورو مصرونو جوړ شوی چې اول دوه مصرې سره هم قافیه دي، بیا وروسته یوه مصره ازاده ده، بلکې بیا قافیه ده. دې ته په ادبیاتو کې ربایي وایي، په ادبي اصناف. د عاطفي برخه هغه وه عاطفه دې ته وایي چې کله چې موږ د بهرنۍ نړۍ په وړاندې که هغه غم وي، ښادي وي، خوشحالي وي، سرور وي، مایوسي وي، بریا وي، ماتې وي، شکست وي، هر څومره ده، څومره پیښې او حوادث چې دي په موږ باندې یو تاثیر کوي، موږ د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیو. دغه عکس العملونه ټول عواطف دي. په دې ربایه کې عواطف د ژوند د مجبورۍ په اړه چې موږ مجبورن ژوندي کیږو، مجبور مړه کیږو، هیڅ اختیار نه لرو، د دې په اړه یو عکس العمل دی. نو که چیرې موږ په هماغه تعریف چې ما وویل چې شعر د تخیل او فکر د عاطفي تړون څخه رغېدونکی شکل دی چې په هنګینه ژبه کې رامنځته کیږي، یو شعر تعریفو، دغه سی شربلی شو. نو فلی هزار زمونږ استاد سی دی بحثونو لړې و دی هم دغه تعریف په اساس ورسته زی بیا په دې عناصر باندې وګت او غزیدلې بحث کو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب،
ډیره مننه.